استديو سلامان سه خوشم دید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی تاسو ته او ورېدونکو ته د سلام پوړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې بیا هم بغلان ته زو او دغلته کابل ته د لیک دیدلې برېښنا د نړیدلو پایو د روان کار په اړه تازه معلومات اوریدونکو ته ورکو. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سر ټکی د ناتو چرواکي وای په افغانستان کې بر د سازمان په مشرۍ د غوڅ املاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیر سي. د ننګرهار امنیتي مسولین وای چې د دغه ولایت په اچین ولسوالۍ کې ګڼ کړي لدایش وشلوالو څخه پاکړي دي او هغه درې امریکایان چې تیر میاشت په عراق کې تښتول سي او خوشي سوي دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو چرواکي وای په افغانستان کې بر دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیر سي. د جنوبی قفقاز او منځنی اسیا لپاره د ناتو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمز اپاتورای پرون په پلازمینی باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناتو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کول ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکاري ته دوام ورکړي او تر هغه بل افغانستان څخه خپل ملاتړ نسبموي چې هغه هیواد پر خپل پښو ودرېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی سم د وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال له ولسمشر الهام علیوف څخه د هغه هیواد رول او په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د ژمنتیا له تمدید څخه مننه کړې وه. د ننګرهار امنیتي مسولین وای په هغه سیمه کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمیزو پاتونکوونکو لپاره امنیتي پوسټې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته ویلي په اچین ولسوالۍ کې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې سب باندې شل کلی د داعش له وسلوالو پاک شوې دي. د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل شوي خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه دا وشته. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تیرې اونۍ راهیسې د افغان ګډ ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د کندهار ته ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د سه‌شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان پر روانه اونۍ کې د وسلو او مهمات سره یو ځای د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د سرچینې په وینا نیول شوو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړخونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت مسولین وایي دا پروژه د جاپان په مالی مرسته عملي کړي او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په شپه به وپلورل سي. د دغه وزارت مرستیال امیر امان الدین حیدری ازادي رادیو ته وویل
سالای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشد.
دیوی تیر کلون از مجد خلقو ده تولیداتو دیر برخه ده زخیروی امکاناتو ده نشتوالی لکابل یا خرابی دل او یا پچه چبای پلورل که دل. لهم دی کابل وزارت یا وداسی اساسی ارتیا و بلله او دخول کارونو پسر که پرده تمرکز وکرد چه تر دریسا و دیر لوی او وره سرخونی جوڑه کرده. پر دې پروژې سباندی 2 میلیون افغانۍ لګول شوې دي. دغه سړخونې تر 15 میاشتو پورې د کرنیز محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. بیا هم شرغلست. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لاډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی دی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سال سرګي شوګوی سره ولیدل. شوګوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د همغو سیاستونو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روسیا او ایران هغه هیوادونه چې د سوریه په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ملاتړ کړی دی. روسیا دغه راز له ایران سره د ایس 300 ډوله د فی هوا توغندیو د پلورلو تړون لاسلیک کړی دی او تهران غواړي له روسیې څخه لا نور وسله هم وپیری. د ایران دفاع وزیر تیره میاشت ویلو چې هیواد یې ډیر ژر له روسیې سره د 300 ډوله جنگي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړی. هغه درې امریکایان چې تیر میاش په عراق کې توشتول سی او خوشی سوی دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت تیر ماشام د دوه کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دوه کسانو د خوشی کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دوه درې امریکایانو روغتي حالت ښه دی او په بغداد کې د امریکا سفارت تسلیم سوی دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه توشتول سی او خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیا وګړو ډله لاس لري. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باور رایې لاخیستلو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور رایې لاخیستلو څو ساعت وړاندې د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو له صدر اعظم ارسین یاتسنوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره خپل دندې استعفا ورکړي. د یاتسنوک د سلبي اعتماد کېدو لپاره 216 شرایط ته اړتیا وه چې د پارلمان 104 نوي غړو د بیا باورۍ رایې ورکړي وي. دا راګری داسې محل سوی چې د اوکراین د لویدیس په لوی حکومت څخه د خلکو ناخوښي ډیر سوی دي. د خبرونو پای.
سمغګله ازاده رادیو ناوړې دوستانو خبرونه مو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازاده رادیو .com کې هم موندل شي. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی په بغلان کې په هغه سیمه کې چیرې چې کابل ته د انتقال شوې برېښنا پای نړیدلې لا هم امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت په هڅو بوخت دي او لا هم د برېښنا شرکت مسؤلین ته د دې زمينه نه ده برابره شوې چې پرې شوې مزید بیرته ونخلوي. په دې اړه په ریپورت سربیر اوري چې د رونتیا یا شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه خپل لومړني کلنی ریپورت کې په دې هیواد کې په ځینو برخو کې اداري فساد تا غوتنی ولی. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی مشري سید اکرام افضلی وای
دا ټولنه چې د حکومت او د حکومت نه باندې په شمول د قضایا خو اجرایا او مقرنه خو او مدني ټولنې او رسنۍ سیاسي احزاب په دې کې پر خنډونه اوس هم د شفافیت سره وستو او د صبر کولو د وستو لپاره ډېر زیات خنډونه شته دي.
لا خغلی افضلی سره بشپړه مرکه پام دی خبرونه کې درته دا راوړو. په کونړ کې د پولیو د واکسینو یو درې ورځنی کمپاین په داسې حال کې شروع شوی چې د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي د اسداباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی.
خپل په اسداباد کې چې د اوبو کم سامپل یا نمونه اخیستل شوی دا هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند د قانون طرحه به ډیر ژر بشپړ او حکومت ته وړاندې کړي. که وخت وو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا مورې چې د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې اندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو وخت راکړی دی. په ونیزو پروګرامونو کې د انصاف په لټه او ساده اوریدونکو لپاره د مواصل زموږ ساده رادیونه اوریدا. بغلان سیمه ایز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شابودین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدوده وي. اوسمهال د برېښنا د ړنګوشو پایو په شاوخوا سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه دي. څو د افغانستان د برېښنا شرکت مامورینو ته دا زمینه برابره کړې چې کابل ته د انتقال شوی برېښنا پرې شوی مزي بیرته ونخلی. د کابل خاریان له تیرو څو ورځو راهیسې بے برخه دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
نن څلورمه ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شابودین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوی پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکی کارکونکي د برېښنا ړنګې سوی پای ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متری څخه د دغه شرکت کارکونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان ولی عبدالستار بارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وشو چې د غستون زبر ډیر ژر هوار سي او وی له وسلواله مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځای وسیدونکې د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چاري ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفرات خود آماده ساخته در این ساحه.
دوی وی پولیسو دنده اخیسته او خپل کسانی چمتو کړی دی د همغه سیمې اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دنده وګمري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستې ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان ولی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نوي استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شاپودین کې د ډنګو سویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په اتو یا نهو ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په دوو یا درو ورځو کې به ړنګ سوی پایه بیرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې. 100 میګاوټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو موږ ته وکول شي تر 130 میګاواټه پورې برېښنا د 150 تر 130 میګاواټه پورې موږ ته راکړي، نور به موږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دغه خبره اوس هم روانه ده. مخنه مهربانه ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به موږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هیله شي چې ډېر ژر به له تاجکستان څخه په دې اړه ځواب ترلاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي له ازبکستان څخه 250 میګاواټه وارداتي برېښنا کابل ته انتقالې ده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له 3 ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي خو نسي کولی خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو
پریکېږي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه خپل لومړنی کلنی رپورت خپور کړی. په دې رپورت کې د افغانستان پر ځانګړو اداري برخو تمرکز شوی چې ډېره برخه یې په تقنینی ارګانونو، امنیتي او هم قضایي برخو کې د فساد د شتون خبره کوي. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی وایي د افغانستان اداري فساد له اړخه له ډېرو خنډونو سره مخ دی. فریبا ظاهر د افغانستان د شفافیت سازمان له مشر سید اکرام ابزلی سره مرکه کړې. په همدې مرکه کې په سر کې ترې پوښتلې چې د دوی ریپورت په کومو برخو ډیر تمرکز کړي.
دولس مختلف سکتورونه د مطالعې لاندې نیول شوي دي او د موږ څېړنې دا ښیي چې متاسفانه په دغه ټوکنه چې د حکومت او د حکومت نه د باندې په شمول د قضایه قوه، اجرایه او مقننه قوه او مدني ټولنې اور سره سیاسی احزاب په دې کې تر خندونه اوس هم د شفافیت تر وستو او د صبر کولو د وستو لپاره ډېر زیات خندونه شته دي.
بله، ستاسو هدف د خندونو څخه هم همدغه د فساد موجودیت دی. بله،
طبیعي خبره ده د فساد موجودیت هم دی او د روڼتیا او د صبر کولو لپاره کومه زمینه چې باید برابر وي په دغه بخش کې متاسفانه چې دغه زمینه نه ده برابره. په قانون کې هم خلګان شته چې زمينه د مسایدوي چې فساد وشي او همدغه راز په امن کې هم هغه څه چې باید وای په دغه سکتورونو کې د بودیجې د شتون له لحاظ نه، د پلانونو د شتون له لحاظ نه، د معیاري اخلاقي معیارونو د شتون له لحاظ نه متاسفانه چې په اکثره دغه سکتورونو کې په خاص توګه هغه بخشونه چې د فساد سره مبارزې په لار کې یو نقش لري په دې کې دا شتون نه لري متاسفانه.
بله، ستاسو موندنې څه وایي چې فساد تر ډېره په کومو برخو کې افغانستان ته ډېر زیان رسولی دی؟ تاسو ویلي چې په مختلفو سکتورونو مختلفو برخو کې دغه ستونزه شته او دغه خنډونه شته، تر ټولو ډېرې په کومه برخه کې دی؟
متاسفانه هغه بخښنه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري لکه قضایی ارګان څارنوالۍ محاکم او پولیس متاسفانه چې د قانون په دښ کې ډېر زیات نقش لري متاسفانه دینه دي ته باندې دې باندې چې خپل هغه نقش تمه دغه ولوبوي او د رونتیا او د حساب ورکولو ضعیف سیستمونه هم دغه دي متاسفانه.
نو کله چې د فساد په اړه خبرې کوو دا پښتنه هم پیدا کیږي چې څنګه ویلای شو چې په دې فساد کې آیا یوازې د افغانستان ارګانونه شامل دي او ځکه د پیسو د هایفو مایل مسله هم پکې راځي تابن لکه چې تاسو یې یادونه وکړه نور برخه هم ستا یوازې د افغانستان ادارې دي او کنه نور نړیوال مرسته کوونکې ارګانونه هم پکې شکل دي پرپور کې دا یادونه سوي ده
په دغه ترنر کې موږ افغاني کوم نه هدونه چې دي دغه د ترنر لاندې نیولې او اما خارجي نه هدونه په دغه ترنر کې تر پوښښ لاندې نه دي نیول شوي مګر کوم شي ډیر واضح دی هغه دا دی چې متاسفانه کوم ممبرس چې افغانستان ته راغلي دي د دې مرستو مؤثریت ډیر زیات نه وو او د فراخ فساد شتون ډیر زیات امکانات پکې شته او موږ تاسو دا ولیدل چې دغه مرستونه متاسفانه هغه زورواتي او د قدرت نه څه استفاده کړي او مخکې او اوس هم د خپل قدرت نه څه استفاده کوي دوی زیاتره د مرستونه ګټه پورته کړي او کوم احتیاط چې لازم و چې د مرستو د مصرف په برخه کې باید شوی وای دا چې د مصرف د چا لخوا نه ترسره کېده او دغه قراردادونه چې څو لاسته کېده په دې باسه کې احتیاط نه شوی او کوم نظارت چې لازم وای چې د نړیوال ټولنې لخوا نه خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نه دغه مرستو د مصرف لپاره چې باید پام کې نیول شوی دا څارنه او نظارت متاسفانه ډېر کمزوري او په مختلفو برخو کې د امنیتي سکتورونو نیولې تر خدمات تر سکتور پورې متاسفانه دغه مرستې لکه څنګه چې لازم وای چې د افغانستان خلکو ته ګټه رسېدلې وای
هغه څنګه د ورستې پښتنې په توګه د همدې ستونزو د هوارولو لپاره تاسو په دې راپور کې کوم ځانګړو وړاندیزونو ته اشاره شوې ده وړاندیزونه ورته شوې چې څه باید وسی
د دې د مخنیوي لپاره لازم ده چې حکومت باید زور تر زوره په هغه برخو کې چې د فساد سره د مبارزې په لار کې یو نقش لري لکه کشتي او عدلي او قضایي بنسټونه چې د فساد قضیې باید وسیړي او مفسدین ته باید چې جزا ورکړي او یو لو ریفورم ته اړتیا ده چې باید په دغه برخو کې باید وشي او د یو پراخ ریفورم د رامنځته کولو لپاره باید چې قوي پلانونه باید د لاس لاندې ونیول شي او کار باید پیل شي په دې برخه کې چې همدغه راز په اوږدمهال کې هم باید چې ځینې کارونه ترسره شي تر څو خلکو کولی شي په اسانه توګه باندې خدمات ته لاسرسی ولري لکه د پروسو ساده کول او د فساد مخنیوي په پروسو کې د خدماتو د وړاندې کولو پروسو کې
دا شفافیت سازمان البته د افغانستان د شفافیت د سازمان لمشر سید اکرام افضلی سره مو مرکه ورده چې ویلي افغانستان د اداري فساد لړخه لډیرو خندونو سره مخ دی. د افغانستان د شفافیت سازمان د شفافیت د نړیوال سازمان سره همکاري لري چې په دې ورستوي کې د افغانستان په اړه خپل کلنی ریپورت خبر کړي. سموګه ګلاس اده راډیو نوري
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
او سمدا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خبرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوې دی چې د سولې خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خبرونه په وینا ته مده چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیل شي. د بشري حقوقو د څار ډلې هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي وسا واخلي او شخړې به راکم شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سولې غوړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نکړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدل کړي. د بشري حقوقو د څار ډله په ورته وخت کې د افغان حکومت غوښتي دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼمیشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت شخ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغه وسلوالو په اړه اندیښنې شته چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نه آرام کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال له بشري حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورسپانه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 400 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 1 میلیارد ډالر ډیر پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالي مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالیا اخلي. د خبرسپانه بیا وړاندې د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي، بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر $40 ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې $3 میلیونه د کوکنارو مالیا ورکړې ده.
زموږغلا ازادي راډیو ناوړی په کونړ کې د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پرون په داسې حال کې شروع شو چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د نامنیو لقبل په مخ کې کمپاینونو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی. وسم د عام روغتیا رئیس وایي چې په ځینو سیمو کې ستونزې لري. نوموړی دا هم وایي چې د اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو د واکسین مثبت وایروس لیدل شوی. په دې اړه له کونړ نه د ازادي راډیو د خبریال روحلان ودی رپورټ واورو.
په کونړ کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغي خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومانو ته به دوه قطري واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دغه کمپاین درې ورځې د تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا 1,900,000 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې په خخلاندې نیول کیږي او په دې کې مخکنه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او ان شاء الله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو د غدوه څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وای په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 8,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زموږ تقریبا 1,600 ماشومان چې د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي وو، البته د پولیو د کوم واکسین چې دي په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زموږ نور راټیټه شي او حتی صفر ته راکته شي او زموږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلن مخته عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغه ته د واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په ټول سوالیو کې ستونزې لرو.
دا عام روغتیا رئیس وای د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویر لري چې که چیرته خلک خپل ماشومان ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یاد ناروغي به زیات کسان اخته شي.
خپل په اسدآباد کې چې د اوبو کم سمپل یا نمونه اخیستل شوی ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی چې دا یو ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډیر پاسانه کیږي. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغې ته د دې د خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 1,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګوزن له لاعلاج ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علما کرامو حج اوقافو پر ریاست د معرف ریاست او همدارنګ د انکشاف دیهات ریاست او په خپل ټولو سپینګرو مشرانو باندې د منطقې په متنفذینو باندې غږ کوم چې د دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زمونږ د صحت امید ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کامل همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې دغه مهلک او خطرناک مرض دغه ساري مرض چې زمونږ ماشومان ته صدمه رسوي زمونږ ټولنه دینه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال له واکسینو د پاتې شو ماشومان شمیر له 40,000 اوخته وو، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو د غشمیر 12,000 تر کوش شو، خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي لامل د غشمیر بیرته له 12,000 ماشومان اوخته. خلک ویر لري چې چیرته د واکسینو رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړې شي، نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګوزڼ به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګوزڼ 40 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لري چې فکر چې محکمې له خواږي.
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
مغغله آزادې راډیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی ایالت سن کې د لومړي ځل لپاره هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوې لایحې پر اساس په دې هیواد کې میش پارسیان، سکان او نور اقلیتونه هم ودونه ثبتولای شي. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سن کې اوسي. د میریج بیل 16 په نوم د دې نوې لایحه تصویب به د سند ایالت د هندو لشکي شزی او نجونی تر ډیره حد له جبري ودونو په کم عمر کې د ودونو اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسامبلی غړی نند کومار وایي چې د دې نوې لایحه له تصویب سره به د دې ایالت په لری پروتوکولو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوي وشي. د پاکستان د هندوانو شورا هندو کونسل د دې پرمختګ هرکلای کړی دی، خو نند کومار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سیزونه په کې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندې ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلې دوه وروستو سور کول کېږي، خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو د لړکی د یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچي کې د ازادي راډیو خبريال محمد عمران د دې قانون د نورو ګټو په اړه وایي.
چې دلته کوم خلک اوسېږي، کوم مسلمانان دي، هغوی باقاعده چې کوم نکاح ده نو هغې سپاره بیل یو رجسټري ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو هغوی چې کوم پیژندپاڼه یا شناختي کارډونه دي نو هغه د خپل کور کورودانې سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي، هغه بیا یو فیملي یو فیملي نمبر به کې هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا وه چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دی به سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندلو لپاره چې موږ ښځه او خاوند یو شمېر ستونزې به لرلې. د دې فائده یو دغه ده چې د دې رجسټر شي کله نو باقاعده په نادرا کې به د رجسټریشن کې کوم چې د پیژند پاڼې یا د شناختي کارډ جوړولو کومه اداره ده، کومه د پاسپورټ جوړولو کومه ادارې دي، دا هغوی ته به یو ثبوت دی په کاغذي توګه باندې ورکولی شي چې او موږ ښځه خاوند یو.
په سن کې د واده د دې نوې لایحه تصویب د کونډو هندوانو ښځو لپاره هم ګټور بلل کېږي، ځکه کچېری ښځي او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي، د خاوند مړینې په صورت کې یو ښځه کولای شي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي. که څه هم په سند کې دا لایحه د هندوانو ښځو او نجونو د ملاتړ او د هغوی د ستونزو د مخنیوي لپاره تصویب شوي، یو شمېر فعالان د لایحې پر دې برخه نیوکه کوي چې وایي کچېری یو مېرمن یا خاوند تر واده وروسته خپل مذهب بدل کړي په منځ کې طلاق راځي. د ازادي راډیو خبريال محمد عمران وایي یو شمېر کسان د لایحه دا برخه په زور د مذهب بدلولو مسالې ته د پراختیا ورکولو د هڅې په سترګه ګوري.
یو خزا یا یو خاون هغه خپل مذهب بدل کړي نو اټوماتیکلی دوی به طلاق یعنی دوی به بیلیږي. خو دا په کې بیا نه دی ویل شوي چې د طلاق نه پس به دوی څوک بیا څومره برخه ورکوي، څه به ورکوي. لکه موږ عموما د مهر خبره په مسلمانانو کې کوو یا چې کوم پیسې پکې ښودل کېږي په خاوند باندې. کوم د پاکستان هندو کونسل دی هغوی دا وایي چې د دې دا تاثر داسې ورکوي چې په زور باندې مذهب د بدلولو یوه هڅه کېږي. د نورو مذهبونو لخوا نه چې کله طلاق د پرداش یو 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 شرط کې خوله شو چې کله هم څوک مذهب بدل کړي هغه به طلاق کیږي.
په پاکستان کې مشت مسیحیان د یو ورته قانون پر اساس چې د انګلیسانو له زمانې راهیسې پاتې دی ودونه کوي. د پاکستان په نورو ایالتونو، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا داسې قانون نشته چې پر اساس یې د هندوانو، پارسیانو، سیکانو او د نورو مذهبي رژکیو ودونه ثبت سي او دا خلک له خپلو مدني حقونو برخمن سي.
ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمیدو لپاره د ځکنی عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کړې. بل خو د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې په سوریه کې کلابند شو خارون ته به د مرستندوی موادو کارون نه ولېږل شي. د دې سازمان یو چارواکی ویلي چې د سوریه د دې کاروانونو پر مخ د لارو د خلاصولو موافقه شوې ده. دا رپورت تفصیل له فریبا ظاهر نور. دوستانو بخنه غواړو، زما تخنیکی همکار وایي چې د خبرونو وخت را رسیدلې. د ریپورت برته له خبرونو وروسته خبر کو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. سید کمال شاه عارف ته وقدو چې د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د ناتو چارواکي وای په افغانستان کې به دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره سي. د ننګرهار امنیتي مسولین وای په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمو ایزو پاڅونکوونکو لپاره امنیتي پوسټې جوړې شوې دي. د کندهار د ملي امنیت وکونو درې تنه وسلوال چې د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړخونه جوړ کړي دي. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لاډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته تللی. هغه درې امریکایان چې تیر میاشت په عراق کې تښتول سي وو خوشی سوي دي. او د اوکرين صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باور رای له اخیستلو وژغورل سو.
سید کمال شارف او چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درو ورول، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم پیدا کړئ. د azadiradio خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او د اف ام په 3.15 د رادیو لاله اوریدلای شئ. یادونه کوم چې د مخام لوونه بیا د سهار تر وو پوری په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو ساسو د ازادي رادیو ته وګي. ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمیدو لپاره د ځکنوي عملیاتو د پایل وخت نه کړي. بلخوا ملګر ملتونو اعلان کړی چې په سوریه کې کلا بن شو خارون ته به د مرستندوی موادو کاروانونه روان شي. په دې اړه به د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورت واورو. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
په دې وروستیو کې د سوریې په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریې کې د روسیې هوایي بمبارۍ وحشیانه عمل بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې لمځکني عملیاتو پرته د سوریې جګړه ختمېدای نه سي. یوه ترکی چارواکی ویلی چې هیواد یې له نړیوال قواو څخه غواړي چې په سوریه کې ځکني عملیات وکړي. خو دغه چارواکی زیاتوي چې د ترکیه له خاورې به په سوریه کې یو اړخیز عملیات ونه سي. ترکیه د سوریه د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد لری کېدل یو مهم عنصر بولي، خو روسیه او ایران د اسد رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بلورته امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان چې تر ډیره د خپل گاونډي یمن بحران ته پام کړی دی، اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شوی دی. خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداري ورکوي. په سوریه کې د ځکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مال کېږي چې ملګري ملتونه د سوریه هغو شارونو ته چې کلا بندي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون په دمشق کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریه حکومت ژمنه کړې چې د مرستندوی کاروانونو پر مخ په لارې خلاصې پرېږدي. د مستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریه د حکومت د ژمنو یوه ازموینه هم ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ په لارې ونه تړي. د تر 4,000 ډیر کسان په غوزیمو کې ژوند کوي چې یا د سوریې د حکومت تر ماسره لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په غوزیمو کې ځینې کسان د خوارز واقعي او لوږې له کبله مړه شوي دي. اوس د سوریې قواوو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولې او دغه ښار یې کله بند کړی دی.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه ونې کې هلي مو منې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتا سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت دی اوسیدونکو امام الدین ستونز راخېسته ده. امام الدین هم د کور ستونز لري خو د کور ستونز یې له چا سره د خپل میری سره ده که څه هم دی وایي چې محکمه د پګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالي شوی چې خپل کور چې لمورې ورته پاتې دی او د خپل مور حق ل خپل ماما نه اخیسته او دا خپل کړی. نو په دې کې سبب مهاغه وخت خسر خلاص شي چې د امام الدین لخلي واوړو دا تاسې او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین اولاد بغلان ولسوال خنجان ما درم نفس سال چې مر دعوا کړه
زمانوم امام الدین دی د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو يم. یو کور دی چې 115 متر مربع کیږي درې خونی لري زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق وو ما مې له ماما اخیسته وو خو اوس مې مېرې زورګیره کړی دی. دا و مې ګټلې سلاسه محکمې هم زما په ګټه فیصله کړې د دارالانشا شورا مکتوب هم را کړی. مېرې مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا ستاده ما ویل هو زما ده خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د مېرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم خای بل څوک پیژني ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. و کاله کیږي چې دا دعوه روانه ده. خزمې له دې غمه ناروغه شوي اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وانیم غریب سړیم گزاره مې پکی کیږي. زه خپل کرای کور کې وسېګم زر روپۍ کرای ورکوم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو د امام الدین ستونزمو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخته کې خوده. خاغلی حقمل په دیړه چې د زورواکو سره غوی چې قانون سرغړونه کوي د دوی چلن څډول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د بغلان د خاریانو په خدمت کې د هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چلری د ولایت مسولین سره شریک کړی او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د موږ رابطه د هر څوک کا زورواکي غیر زورواکي د موږ رابطه چې د رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي د په دې ارتباط زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسائل چې دغه قانوني قانون دی او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د خاریانو په برخه کې موږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د هغوی د حقوقو د اعاده کولو لپاره موږ کار وکړو.
اخمل چې تر اوسه پرې داسې موارد شته چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خوا نیول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي؟
یا د اداري د عدلي وي د عدلي او قضايي ادارات او شعبات جوړ شوی د دې لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا دغه کسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنز تفکیک ونکړي، هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتواله هي د ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دندم دغه ده چې د خپل د ښاریانو او د مظلوم د حق رسیدو لپاره زیارونه وباسي او خپل حس وکړي.
اخمل صاحب، دغه ورور سره ستاسو همکاري څه ده؟ ژمنه ورسره څه کوي تاسو؟
موږ د بغلان ولایت د ټولو ښاریانو په خدمت کې دی، دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چې راسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ور سلام کاری وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي، هیڅوک نو هر وخت دوی کولای شي د تاسو د ادرس چې دا اوس زما شمېره مې تاسو سره ده، او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه پر رڼا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربا نو ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکې
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف پلټکې خبرونه چې تاسو واوریدا، تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه د دوی شخصي ستونزې نه وي، و عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیاتو نه موږ د شخصیاتو نه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او د غوي شخصي ستونزې چې د یو چا سره لري یا د یو ګورګان سره لري د هغه د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستان نه هیله کوو چې خپل ستونزې کم چې دوی شخصا خپل ور سره مخ دي هغه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 93 درویشت. خو کته خو تاسو کولای شئ چې واز د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسئ. دغه شال کړه ټلیفون کرخه مصرفوي، تاسو کولای شئ په پیغام موږ ته خپل ستونزې راولېږئ. تر بلې ونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای
آزادی رادیو لوونه ترو آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو په سلامونو مهر کلی کوم. ستاسو د خوشي او سوکالي په هيله ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه لکه بل څه دی او وريدونکو په خبرو پیلوي چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکل خووي یوالي ترابولي. ورپسې نور پیغام هم لرو او دغه راز د خبرونه په لړ کې د هلمند د امنیت په اړه د هغه ولایت له چارواکو سره غږیدلې او ردو ته تاثیر بولو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې څه وایي.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینا. شي د افغانستان امنیت به څه وخت جوړ شي چې موږ خپل اورونه سره اورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي؟ په 15 کال دغه سال 14 کال کرزی بابا حکومت وکړو خوب پریمانه پیسې وي خارسو خو په ځی کې ونه لګېده. نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایی، او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي، او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته 2 نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده؟ آتا خوراکي مواد هم بې کیفیته دي.
زما د افغانستان د لوړ پوړ چارواکو لا دغه هیله ده چې باید خپل کې سره یو شي ورونه شي ټول دی یو مجلت بچیان سو تر سو پورې به سوری کو دې وطن کې تر سو پورې به خوار زار ګرځي کو پردي ملکو کې خوار غریبان کونډې یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځيږي نو دغه خواهش زه هیله کوم. السلام علیکم. خدای پامان.
زه نقمد یم د روزګان د ولایت اکدب ولسوالۍ چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر خراب دي. زموږ اشرف غني ته دا خواهش دی چې زموږ ولسوالۍ د سړکانو غم دې وخوري. والسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو. زه نبی الله د زهرانه د ارغنداب ولسوالۍ د شیجان کلي اوسېدونکی نبی الله یم. زما پوښتنه اوښتنه همدا ده چې زموږ په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ ټلیفون کار نه کوي. یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړو په چکو کې کار کوي. همدا شېبه هم زه د یو لوی مرکزونو له تاسو سره په اړیکه کې یم. زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوئ تر څو موږ ته په خپلو کلیو بانډو کې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه سه پر فرند زابل ولایت خکپان ولسوالی زه خلک سماس کیم. ما ول د ازادي راډیو ریکارډون کوته سلام وایم. ورسله سلام د اشرف عمر د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده چې خبري له جنگ میدان ته پریدي چې کوم حرکت ټول کې وسله خبري سي دي هغه ټول یو طرفات دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله سړي ده او د طالبیا د حکومت. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. لورو چارو وزارت زایمو غاکبر استوی. والسلام.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زدا مرور رسالې نه خبرې کوم. بڑا خان زما د لوړ پړو چارواکو نه هیله دادا چې دوی وایي چې د بشر حقوق دې دادې او حق دې کول. بشر حقوق داسې وي چې انسانان دولګي وښني نو داسې حقوق زموږ نه دي پکار. حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زموږ د لوړپوړو چارواکو نه هیله داره چې موږ ته لار آزاده کړي. اته میاشت کېږي چې موږ ته لار بنده ده او هیڅ خرڅ خوراک نه رسېږي.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د جراوت د ولسوالۍ نه خبره سره کوم. اشرف غني صدا اهیره لرم. د زما سره یو شپنجه وي دا خو موږ نه خیال باخنه ته کېدو خلک سره د خلکو له تلیفونه سره یو شپنجه غواړي.
زده راډیو دا پیغام دی او د ولسمشر طالب غنی ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې کې کو طالبان ته زیا غم افغانان دي. کدایش ته زیا غم افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تا و چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وي څله تلل ته خو د دې هر ځل پیاوز د ولایتونو ته شته. هلته د دې ولایتونو ته لږ راشه خلک ته بابر بار شو. د کونډو څال دی. د ماشومانو یتیمانو څال دی. ته په پروژې او ته په پروژې دي. ته د کړي سیوا پروژې هلته یو 3 کسان وایي چې به د خلکو د خلکو د بې خندنه او سټه دي وي تله ته لږ راوځه. د اوار مېرې ته راوځه چې د هر چاپېرې چې به اوسې موټي دي ونه اوسپنه ځان نه تاور چاپېر کړي دي. ورا پروژې دلته دغه کې دلته 5 میلیون او 6 میلیون پروژې دغه کې هغه 10 کسان وایي ته دا پروژې به ته معلومات وکړي. دا پروژه صحیح ده خو غلطه ده. دا پروژې کار صحیح شوی ده. ولس نه پوښتنه کوي چې ولس نه پوښتنه کوي چې هغه چارواکو نه چې هغه واغه کسان تیر کړي هغه ته در مخ کې غیر مستقیما کسان نه پوښتنه کوي چې ورته کار صحیح شوی خو غلط شوی. د خلکو خلک هم تباه او برباد کړه. السلام علیکم.
بیا السلام علیکم. زه د هلمند ولایت اسنی دا پیغام دی چې زموږ په هلمند کې ډېر ټینګونه زیات دي. چې د بار فرمان هم ټاکل شوی دی خو یې سم نه دي کړي. د راوت پورې هغه سي ټینګونه شروع دي د لټیر سنگین آج آوازې دي نارې دي چې سکوت خوري او یې عملیات نه ورځي. موږ درې کال کې د خپل وطن اوره کې.
سلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته پاس سلام. نورو د سمرخېلو پالیسي کې د موږ ماشومان دي
د اول ټولګي کې ناست یو په دویم ټولګي کې ناست دي دغه ته چې کوم استادان راځي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نور راشي هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي په میاس کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي یو وخت استاد راغلی و هغه بیا بیرته لاړه په ټول هفته کې دوه ورځې راغلی و ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه ښیي نو یو ماشوم په دغې وجه باندې دغه اوس چارې ما امتحان کې ناکام کړیم ده وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف تېریستم نه چې د ثمرخیلو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لېږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د موږ آینده هم تباه شوه د موږ ماشومانو دا تکلیف و په دې سړو کې په دې یخنۍ کې وزارت معارف نه غواړم چې د ثمرخیلو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په پنځلس ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي په دې یخنۍ سړو بارانو چې ماشومان ودي و بیا استادان نه راځي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ازادی راډیو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اما بار سلام موږ د دولت د غهیله ده چې د اورګان ولایت نه سره په تماس کې موږ په اورګان ولایت کې ډیر به موږ چې موږ سره غلي ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه پسات او شوم شرارت ته دولت ما بین څخه ووځي نو هله خواهش می ده السلام علیکم
دلال سرهما د لشکره شاعت خمیړی غنی ولیدا دلته په یوه باندې کوم غواړو چې په هلمند کې دا کوم مکتبونه چې په لسی دي دغه ته پر مختګ نه ورکول شوی کوم عالمان دي او یاد کتابو امر شین مشرن چې زموږ سره دی بعد معرفت ریاست ابداشن اور مشر باید کتابو د پات د مشر کومه کوي یو کتاب نه څه سره کتابونه موږ نه په خانو کې پیدا کاوه نه په دغه کې عالمان چې دې نه راځي درسونه ته او چې په هلمند کې دا ادبي بحث خو به ښه
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ د پیولا شکه د وردګ در سره د پن په ګرځم هم د وردګ ولات چکری ولا سوال خام زه د وردګ ولات د ولاتي ادارې څخه د هیل لارم ترڅو د چک پور سوالي باندې درې کلن استثماری بندیزونه پای ته ورسوي د وردګ ولات په چک پور سوالي باندې دولت له خوا درې بندیزونه لګول شوې دي چې درې کړنه تریږي او وګړي د سخت مشکلات سره مخ کړي دي هغه هم یو د موټر سکرینو په امید اول بندول دي دوه هم په پېټرول باندې د دولت له خوا بندیز لګول شوی دی کوم ټانکرونو کې چې کوم تیل رسی هغه پرېښودل کیږي او کوم تیل چې په بیلرو او یا بشکو کې رسی هغه د دولت له خوا ګرځول کیږي او نه پرېښودل کیږي نو اوس موږ تاسو ته کوم کوي چې په کابل کې د یو کوارټر تیل او پنځه دیرش افغانۍ ده در حال کې پاچاک ولسوال کې اوس یو کوارټر تیل په شپږ افغانۍ او پنځه شپږ افغانۍ باندې خرڅول کیږي او دریم باندې چې ضرورت خلک کله شوی کوم شوی دی هغه پس ماخوم د لمانځنه د صحت لمانځه پورې د موټرو باندې ځي چې په عمومي ډول هیڅ موټر نه پرېښودل کیږي د دغه څخه هله دا زموږه پیغام د وردګ ولایت د ولایتي ادارې ته ورته وي ترڅو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي مننه د ازادي رادیو څخه خدای په امان
بلی السلام علیکم زه محمد خان السلام علیکم تقابل سالی څخه تاسو په تماس کې ما زه د کاپیسا والی څخه دا وختونه کوم چې یو د پوام بیسیم پایا تقابل سوالی کې ولګی هله می دا چې دا پیغام هرو امرو تاسو نشر کړی
زه د روزګان ولایت د شیر تاسو سره څه خبره کوم چې ټول راځي کارکونکو ته سلام دی داغه د سرا په نام نو لسوالی کې داغه ودوغان مشره دی په یو مېش کې کاروان و سره دی او داغه خوراکي شی و سره دی نو زه په اشرف غنی سره دا غوښتنه لرم چې یا دا بوج او یا دا غته په مرنه دې ته وکړو سلام
السلام علیکم زه محب لا کندهار ولایت څخه خبره کوم از مزبلو ولی په منځ کې کورم په لو ولی کې دی د وګو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه دوته کړی
السلام علیکم زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی لولسوالی څخه خبرې کوم د ازادي رادیو لاري د حکومت او لوړ رتبه چارواکو ته دا پیغام پریږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوی ده او اوس یې د حج او اوقاف ریاست ته د هغې احصایه سهم ورکول کیږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده، نو د دې څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
ہلو السلام علیکم صاحب، تا بالا بلک ٹول سالی د شیوان د کلی خاص سره پلین کین ورور از مو کستو کروندې ټول دغه د وایو خراب کړي از مو کستو از مو باغونه از مو درخت از مو لا جات ټول خراب کړه ټول دغه د جمهور صاحب دغه پایش کو چې دغه د وایو بند کړي مو ټول اصلات را خراب کړه از مو باغونه ټول را خراب کړي مرغای لا ټول را مرزونی ولیده دغه دوا د شاته څخه انسانانه ټول پالچ کړ ټول دغه مرستیا ولیده دغه دوا د شاته څخه خدا خواهش لرم چې د ازما پیغام رئیس جمهور صاحب باید
زه د هلمند ولایت څنګه د سوالي وسه دون کیما نن ته ور مور د سوال طالبان سره د آزادۍ دا منځ پر کارګا به د ټاکو کې بیا زغږی هغه دغه قانون راغورځي مال جبا کا خرمان چې وای چې زما لپاره څنګه د عملیات واسته ما دا عملیات خپل تر وخت واسته یې نو ته نو جبا تانګي دې وروي جنگونه شروع یا نو کوم ځکه ته وسوار طالبانو مې نه شخ کړیږي نو په سرایو کوڅو کې هم شخ کړیږي نو څه وای چې نو په سرای کې پرځو نو د کور کې پرځو نو دا نه پکایې چې څو شي هغه مې کې ته وای چې نو مې نه پکایې په لای کې نو ته وای چې په ونه مو په بنا مو څه پیسې نه اخلي او زما سره 5000 غوړني کې یو دا د غتر کړی زما سره 5000 غوړني وایسته یې زه نه لښتې شه دا نه دغه شه چې یو خرم وا سلام ته احترام.
وعلیکم سلام. د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه زموږ یو دوست و چې د امنیت او د خلکو د ژوند له کړاوونو څخه شکایت درلود. د همدې سنگین ولسوالۍ په تړاو ازادي رادیو د هلمند له والی مرزا خان رحیمی سره خبرې کړې دي. اسمت سروان له نوموړي څخه د سنگین د عملیاتو او نتایج په اړه پوښتنه کړې ده. د هلمند د والی دغه څرګندونې به دلته در وورو.
په سنگین کې دا دوه ورځې قبل دښمن په استفاده دي وسایتو او پیاده د ځانمرګو یو عمله درلوده چې هغه عمله په شاوه تنبه ولسوه د وس حاضر فعلا سزه تاسو سره خبرې کوم. د مقاومتونو خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنگین کې د ورو اطراف د سنگین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سي عوامو خلکو ته کوم ضرر ورونه رسیږي نو ان شاء الله دا سیاسي خاص مشکل چلته تبصره کیږي او ویل کیږي دا سي مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوي چې عملیات په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په ورستیو کې طالبانو نیولې دي یا الته نفوس کړی دی دا به تصفیه شي
ان شاء الله. دا پروګرام لرو سه موږ به عقل وکولې سو په دوه میاشت کې هغه مالا سه دل دی حضور لري او بعض عملیات کې دي مخاوني سو او هغه سای تاثیر.
جبار قهرمان چې ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاد یم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسولیت لري، وای چې لډیرو وسلوالو طالبانو سره خبرې کړې دي، څه فکر کوي چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبل نه له طالبانو سره د دې استاد سره د قومي مشرانو په واسطه د علما کرام په واسطه خبرې جریان درلودې او فعلاً سه قهرمان صاحب راغلی دو دا کار ته شدت ورکړی سه ټول ادارات ورسره همکار دي. نو زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي، طالبان هم په دو باندې پوه سي سه جنګ د حل لاره نه ده او د دې ضعفل بینې د اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه او نور له جنګ باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې د سیبالي میږي چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري، مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېر نږدې ده او بلکې مرکز پر مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولای چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مسله د افغانستان د توانمندې لري چې په باباجي یا هر نقطه د هلمند کې وی هلته خپل فعالیتونه وکړي. منتقل ته اساسي مشکل د موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دي، خلک ځوان کوي نو بعض پروګرامونه اساسي ډېر په احتیاط په مانګي بیت مکتب لار سي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به دا سات تاسو
د هلمند والی میرزا خان رحیمی و چې وای د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیو څخه کار اخستل کیږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ د غوړیدون کې چې له سنگین څخه یې اړیکه نیولې و او هم د ټولو غو کسانو چې په دې ولایت کې د تیر څو میاشتو جګړو څخه شکایت لري د څرګندونې اوریدلې وي. ازادي رادیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او د هغوی نظر او ځوابونه تاسو ته در ورسوو. د یادونې ده چې دا خپرونه په ټوله کې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو لپاره ده. نو تر ډیره ستاسو نظرونه پکې رانغښتي دي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو نو پر خدای مو سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.